ماخام وو بجه شوی زمک غاگله آزاده ی راژیو آوری قدر من آوریدون کو پده یاو سات خبرونه که ده دا زما حق ده پروگرام خبریگی چه صفی اولا ستانگزای به ده ورانده کولو لپاره پتسوشی بو که ستودیو تراشی خو لحق مخی پام وکری خبرونو تا د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وی په تورخم کې له پاکستانی ځواکونو سره په جګړه کې یو طالب وسلول وژل شوی دی. دواړو خواوو تایید کړی چې تیره شپه د دوی ترمنځ نښته وشوه. په ننګرهار کې د طالبانو یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې لومړی پاکستانی لوري پر دوی ډزې وکړې. د پاکستان د ملیشا ځواک یو چارواکي د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې په جګړه کې د دوی خواته د شد زواک دری سرتیری او یاو عام کس ټپی شوی دی. د چارواکي تور ولګاوه چې جګړه طالبانو پیل کړه. جاپان د خوړو له نړیوال پروګرام WFP سره په افغانستان کې د لوږې او خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره $1 میلیون مرسته وکړه. WFP نن په یو بیان کې وویل د جاپان د دې مرستې هدف د بیړنیو خوراکي مرستو چمتو کول، د خوارځواکۍ له منځه وړل او د ښوونځیو د تغذیې د پروګرام پیاوړي کول دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د پاکستان له زندانونو د لسګونه افغان کډوالو د خوشي کېدو خبر ورکوي. د وزارت نن پر خپله ایکس باندې لیکلي چې 30 افغانان نن هیواد ته راستانه شول. د کندهار ولایت د سپین بولدک د سرحدي امریت د معلوماتو له مخې دا کسان د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوي وو او 45 ورځې بندیان وو. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د یوې ښځینه ځانوژون کې په برید کې د ملیشا ځواکونو لږ تر لږه یو ساتیری وژل شوی او 4 نور ټپیان دي. د سیمې یو جګپړي چارواکي فرانس پرس اژانس ته ویلي چې بریدګرې د بلوچستان په کلات سیمه کې د ملیشا ځواکونو د موټرو کاروان په نښه کړ. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. او په بولیویا کې د یو بس د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي او 19 نور ټپیان دي. پولیسو نن وویل چې د بولیویا د جنوب پر یوه لویه لاره یو پیک اپ موټر له بس سره ټکر شو چې په نتیجه کې بس له سړک څخه واوښت.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
سلامونه او درناوی. زه صفی الله ستانگزایم او د ازادي رادیو د ازما حق دی پروګرام ته خراغلاست وایم. په دغه پروګرام کې طبي خدماتو ته د ښځو د لاسرسي په برخه کې په ستونزو باندې خبرې کوو. د راپورونو له مخې په اکثرو ځایونو کې د طالبانو د محدودیتونو په سبب افغان ښځې او نجونې له اساسي صحي خدماتو او آن جراحي عملیاتو محرومې شوي دي. تر دې مخکې طالبانو د طبي زده کړو په موسسو کې د نجونو پر تحصیلاتو هم بندیزونه لګولي وو. په دغه اوسنی پروګرام کې راسره میلمنی دي ډاکټر یاسمین امین د نسائی ولادی متخصصه، آغلی زرغونه اورزلا دهقان د یو طبي انستیتوت غړي، همدارنګه آغلی فتانه چې د یو طبي انستیتوت محصله وه، او همدارنګه هیله غرشین چې د افغانستان د نرسانو او قابلګانو د شورا اجرایی مشره ده. دوی به هم پروګرام ته راشي. خپل میلمنو ته ډیر زیات ښه راغلاست وایم. اغلی ډاکټر یاسمین، له تاسو به پیل وکړو. دغه مسله څومره جدي ده چې د افغان ښځو پر مخ باندې یو اساسي حق چې هغه طبي خدماتو ته لاسرسی دی هغه محدود شوی دی او په اکثرو ځایونو کې د وروستیو سخت دریځیو او پالیسیو په خاطر باندې ښځې له دغه حقه محرومې شوي دي او طبي خدماتو ته لکه څنګه چې باید وي نور لاسرسی نه لري یا ډیر محدود لاسرسی لري؟
خپل احترامات قدرمنو استاذو کارکوونکو ته، محترم میلمنو ته، او د رادیو تلویزیون ازادي ټول کارکوونکو ته وړاندې کوم. دا یو ډیره جدي مسله ده فعلاً په افغانستان کې، ځکه چې کله چې جماعت اسلامي تقریبا 3 کاله کېږي د هغې چې راغلي، اولې خو مکتبونه فاکولټي د ښځو او د میرمنو په مخ مالې باندې کړلې، بیا هغه خصوصي پوهنتونونه یې بند کړل. منګه دغه ستونزه د کلونو په افغانستان کې جنگ روان دی، لیکن امارت اسلامي دغه کمی حکومتونه چې فعلاً د افغانانو میرمنو سره په طبي او په نورو انجوګانو ورسره کول، هغه بیخي بهرنۍ نړۍ ودرولې دي. که تاسو وګورئ مونږ په افغانستان کې خزانه ډاکټرۍ ډېر اول خو مونږ ډېر سخت کمبود سره د ډاکټرانو د خزینه نرسانو ډاکټرانو او قابلګانو سره واقع سو پس سقوط د جمهوریت نه. بل د په افغانستان کې د مرکزي صحي مرکزونو نشته چې هغه فعلا امارت اسلامي دومره سخت بندیزونه په میرمنو او پنجونو لګول چې د محرم نه بغیر به دی نه وځي. نو هغې ته مونږ هغه کمې د نجونې چې په افغانستان کې یا میرمنې ډاکټرانې اوسېږي هغې بیخي دغه خپله ارزو خپل امیدونه د لاسه ورکړي چې څنګه دغه خپل ژوند مخې ته ویسي. بل په افغانستان کې مونږ د طبي لحاظ ډېر وروسته پاتې شوی سو په نور نړۍ کې ځکه چې دغه د یو جنګ ځپلی ملک و. مونږ هغه عام صحي حالات په افغانستان کې خصوصا په خصوصي په شفانو کې یا په خصوصي شفانو کې یا نور مرکزی طبونو چې هغې کې لرو لیکن دولتي شفخانو کې مونږ هغه ضروري آلات نه لرو. عام خصوصا د فشار علی نه وي مریضان چې راشي هغې ته کوم خاص دسترس نه لري. او بل مونږ تاسو وګورو افغانستان په ډېر سخت د تاریخ په سخت شیبو کې دی. اول خو زمونږ وزیر د ساتې عامه چې دی هغه خپله ډاکټر نه دی یو مولوي دی. نو هغې دپاره مخکې کوم ډاکټر و هغه په دې پوهېږي چې د افغانستان د سیستم د طب دپاره قوانین ضوابط چې مرکزي او خارجي باید نړۍ ته دې داسې یو تضمین ورکړی چې د حکومتونه نه بند کړی. یو مولوي به د افغانستان د طبي سیستم دپاره به څه کار وکړي. او بله خبره دا ده چې مونږ په افغانستان کې ښځینه ډاکټرانې نرسانې ځکه چې دا سقوط لري زیاتره بهرني ملکونو ته لاړ او کومه چې په افغانستان کې دي هغې د اقتصادي او هم د سخت حفاظتي اقداماتو وجه نه کار نه شي کولی ځکه چې هغې دته زیاتره امارت اسلامي وایي چې تاسو بهر ته وځئ باید تاسو محرم وي. او کم مریضان چې یعنی ولادي ونسایي تکلیفونه لري نو هغه بیچارهګان به هغه پورې انتظار کوي چې یو محرم پیدا شي هغه شفخانې ته وځي. دا خو د یو انسانیت نه بهر یو مسله ده چې ته یو مریض ته وایې چې ته باید محرم پیدا کړې هغه پورې چې هغه مریض شفخانې ته ځي هغه خو به ته خولیزه یو تکلیف نه مړ شوی. بل زمونږ د افغانستان په خپله په طبي سیستم کې د پخوانه که پخواني وزیران او که اوسني وزیران دي هغې داسې په خاص د افغانستان د سیستم لپاره داسې د طب کوم صحیح قوانین ضوابط نه دي جوړ کړي چې هغه سړی مخې ته ویسي. هغې همیشه د بهرني د مختلفو جرنلونو نه بیا هغه ورقې اخیستلې هغه بیا جوړول او پرزنټیشنونه نه بیا کول. نو د امارت اسلامي دغه مسله ډېره جدي وړي ځکه چې مونږ نه فعلا ښه ډاکټران لرو ښه نرسان نه لرو نه ښه قابلګان لرو. او کوم بیچارهګان چې شاګردان په طب پوهنتونونو کې سبقونه ویل او آخرني کلونو کې چې هغه د افغانستان د آیندې دپاره وو په هغې باندې په دروازې بندې کړي نو دغه ډېره جدي.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب. د محصلانو په ارتباط به په همدې پروګرام کې مفصله باندې وغږېږو. هم اول برخه همدغه د طبي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې چې کومې ستونزې راولاړې شوي دي په دې مسله باندې به تم شو. آغلې اورزلا له تاسو هم پوښتنه کوو. زرغونه اورزلا مننه اول خو چې پروګرام ته راغللی. په افغانستان کې دغه ستونزه څومره محسوسه ده چې ښځې په کافي اندازه لاسرسی نه لري او په وروستیو کې خصوصا اساسي خدماتو ته د طبي د دوی لاسرسی کم شوی یا محدود شوی دی په یو اصطلاح باندې؟
نظر ایسی دیگه کسی دیگه دی ارمان دی انسان هر څه ته نیاز لري. ښځینه تنها دا نه دي چې بیا ډاکټرانې اوسي او ډاکټران خدمت وکړي. نه، هر مېرمن هر څه کولی شي. د دا فتنه سره له هم ورځ نه چې د دوی دغه محدودیتونه او بندیزونه له کومه شوي دي دغه شرایط د طبي په ساحه کې ډېر زیات محسوسېږي. خو نجونې او مېرمنې په هره برخه کې به یې کار کوي. خیاطان وایي که استادي کوي لکه دوکانداري په لکه د بازار کې وي په کوم کې هر رقم خپل کار کوي. کله چې بېتیرانو باندې یا هم په مسلین باندې د بندیزونه ولګول شول به وویل شول چې دوی نه باید صحي لاسرسی ولري. دا واقعیت د افغانستان د حکومت او د افغانستان د بشري ټولنې یو ستنه لازمونه ده، ځکه چې موږ نشو کولی چې په اسانۍ سره د ټولو په ټول زړه سره نارینه کولای شو. مثلا موږ مریضان یو، څه رقم مریضۍ کې یو میرمن له میرمنې سره وفتي، خو اوس فعلاً نظر دی ته چې بندیزونه ډېر شوي دي افغانستان په مجموعي صورت ټول برخو کې، ټولو برخو کې زیان شوی ده، ډېر بېرته پاتې ده. دغه صحي برخې که ووایم 50 شپېته فیصده ده، یا هم اویا سلنه مکمله ډېر ورانه شوې ده. موږ په همدې حالت کې ډېری مېرمنې کله چې اطرافو کې دي، کلیو کې دي، بانډو کې دي، لرې له ښارونه دي، د دوی لپاره د ډېره سخته ده. په دې کې وخته مخکې لینه چې دا بندیزونه لګېږي، ډاکترانې به په سیار ډول باندې تلل، هلته په کلیو بانډو باندې به ګرځېدل او تداوي به یې کوله، یا به هم دواګانې ورکول کېدلې او داسې نور خدمات به یې وړاندې کول. خو دې له دې بندیزو سره، له دې محرم نه درلودلو سره، او له دې درس نه ویلو سره، موسساتو بندېدلو سره، دغه ډاکترانې چې سیاره ګرځېدلې دوی ټولې په کور شلې. او دا د دې باید شول چې د کلیو بانډو ښځې هم له ناروغۍ نه ډېرې زیاتې زیانمنې شي او ډېرې زیات ضرر وویني. نو په دې اساس سره موږ کولی شو دا ووایو چې دغه محدودیتونه د افغانستان او یا سلنه ټولنې ډېره بده حالت ته رسولې ده.
بلې، مننه کوم د تاسو له څرګندونو اغلی ورزلا. د راپورونو لمخې چې د ټلګراف برتانوي ورځپاڼې د یوې څېړنې په اساس خپور کړي دي، په افغانستان کې تیر کال په اتاتورک د کابل روغتون کې له شاوخوا 1000 جراحي عملیاتونو څخه 80% د نارینه وو، او په دې اساس باندې دوی ویلي دي چې د ښځو جراحي عملیاتونه کم وو، او یو لوی علت دا و چې ښځې په یوازې سر او له محرم پرته نشي کولی چې روغتونو ته ولاړې شي او جراحي عملیاتونه وکړي یا نورو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی پیدا کړي. دغه ستونزه د راپورونو په اساس په ولایتونو کې ډېره محسوسه ده، په خوست، کندهار او ګڼو نورو ولایتونو کې چې هلته د طالبانو دغه پالیسۍ په سختۍ عملي کیږي او ښځو ته له کوره بهر له محرم پرته اجازه نه ورکول کیږي. اوس هم د طب یوه محصله اغلی فتانه له موږ سره ده د ټلیفون په کرښه باندې. اغلی فتانه، ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. که څه هم چې د طب د محصلانو په اړه باندې په همدغه پروګرام کې وروسته خبرې وکړو، خو په اول کې د یوې افغان نجلۍ او ښځې په توګه باندې له تاسو غواړم وپوښتم چې د طالبانو د محدودیتونو په خاطر باندې یا په ټوله کې د اوسنیو ستونزو په خاطر باندې صحی خدمات ته لاسرسی څنګه دی؟ خزی چې تاسو سره خبرې کوي، هغه آیا په آزادانه توګه کولای شي لاړ شي کلینیکونو ته، روغتیایي مرکزونو ته، که څنګه؟
نومره سلام تاسو ته، مننه کوم ودا بیا ټول ورډم کوته او درنو مېلمنو سلامونه.
فکر کوم د فتانې ټلیفون بند شو، موږ به بیا کوشش وکړو چې له دوی سره خبرې وکړو. په هر صورت ور به شو بیرته اغلی یاسمین امین ته. ډاکټر صاحب، د اغلی اورزلا د سیارو ډاکترانو خبره یاد کړله، فکر کوي د اوس لپاره چې د طالبانو دغه پالیسۍ ورځ تر بلې سختې شوې دي، د سیارو ډاکترانو کار او پریکټیس څنګه بولي؟ آیا کافي دی کلو بانډو ته رسیدلی شي که څنګه، یا په ټوله کې دوی هم بند شوي دي؟
فعلا ازلان ما افغانستان کې تقریبا ساجس یو شپک کارو کولی، لیکن متاسفانه د افغانان مېرمنې چې په کوم په کور او بانډو کې اوسېږي، هغې ایستبي دغه ته پخانم د سرس نه لرو، ځکه چې زه خپله یو د کلي علاقې سره تعلق لرم. دغه ضرورتونه د پخانه د افغانستان مېرمنو په دغه بندیزونه هم لرل او نه کوم د سرس لرو. مخکې کوم ډاکټرانو چې هلته کار کوو، هغې هغه ټولې بودیجې چې په راتلې خپل منځ کې به تقسیمولې، هلته لکه خپله ګروپونه لري شخصي ډاکټرانو، هغې به دغه محدودیتونه په کلو بانډو باندې ډېره سخت اغېزه کړې، ځکه چې هغه مېرمنې خو هېڅ اوس نه بهرنۍ نړۍ سره کوم تماس لري، کوم نه هلته کوم هغه موږ ضرورتي راډیو یا تلویزیونونه نه چې هغې خپله شفخانو ته کوم او خدمت محترم مولوی صاحبان چې دي هغه کوم اعلان نه کوي چې جوني یا ډاکټران چې دي البته باید لار شي د خلکو خدمت وکړي. نو هغه اوس خلک د هغه ډیر زیات ډاکټران او نرسان په دې هیله دي ځکه چې هغه خپل د جون سره دی په دغه کې دي چې هغه څنګه د سره شو کې خپل مریضان هم په دې هیله دي چې هغه څنګه لاندې راشي او مرکزی شفخانو ته لاړ شي او بغیر د محرم نه. تاسو پیږي چې موږ یو خپل کلتوري او اجتماعي جامع هم لرو چې بغیر د خواښې نه یا د څخر نه دی نه ځي. نو دغه ستونزې ډېرې زیاتې دي او د لکه د ماشوم او د مور د مړینې په زیات سبب به وګرځي.
بله مننه کوم ډاکټر سبیا سمین. مننه. فکر کوم د اغلی فتانی ټلیفون اوس بیا روخ شو. لته صبح خی بیا مغه پختنه مطرح کما. البته لکه څنګه میچو ویل د طبي مسلانو په ارتباط کوم برخه دغه ورسته بیا مربانی بحث وکم. په اول کې می غختل د یو افغان انجلی یا افغان خزی په توګه باندې لته صبح دغه مسله پختنه چې طبي خدمات ته لاسرسي اوس څنګه د خزی څه ویل تاسو سره کله خبر ورسره کوي.
من نه کوم مخکې رښتیان زما اړیکه کاټ کړله د یو افغان نجلۍ یا د محصلې په توګه زه ووایم اوسنی وضعیت چې کوم ده یا اوسنی نظام چې کوم هغه کړی د ښځې د طب له زده کړو منع کړی دي چې دا د ښځینه ډاکترانو کمښت یې لاره هوارې کړې ده. دا یو داسې وضعیت یې راوسته ده چې ښځې له ویرې سره مخ کړې دي او اصلا هم ټولې د خپل کوم روغتیایي حالت چې ښځې لاسرسی نه لري خپله یو ویره ده له ښځو سره پیدا کړې ده. خلک له ستونزو سره نه یوازې ناروغان یې ورسره مخ دي بلکې خپله ښځې مسؤلینې او ډاکترانې او دغه ورسره مخ دي. ځوان واقعان ستونزمن شوی دوی د راتلونکي لپاره هم یوه ویره ده نه خپلو ښځو سره.
بله مننه کوم اغلی فتانی. مننه اغلی اورزلا. لتاسو هم غواړم وپوښتم چې د په افغانستان کې دمګړې د راپورو په اساس باندې ډیرو اساسي خدماتو ته چې پاغي کې جراحي عملیاتونه هم شامل دي د خزو لاسرسي کم شوې ده. د جراحي عملیاتونو په برخه کې چې په ځینو حالاتو کې ډیر زیات مهم وي د خزو لپاره د دوی نه لاسرسي څه فکر کوي د مرګمیر او د مور د مړینو امارو سره مخ کې زی پورتزي کڅنګه.
بله مننه. څنګه چې تاسو په خپل ویلې بله
بله تاسو راغورو مې ربانی سه.
څنګه چې تاسو په خپل ویلې په جراحي چې اساسي برخه ده طب ده په افغانستان کې د لپاره چې محدودیتونه ډېر دي بندیزونه ډېر دي. دا یو رښتیا خبر ده چې ښځینه په هیڅ عنوان نه غواړي یو نارینه د دوی جراحي عملیات ترسره کړي او په دې اوسنۍ وختو کې په دې آخري وختو کې کله چې دا بندیزونه لوړې سطحې ته رسیدلې دي نه دي به سوې ده چې ښځینه جراحانه کومې چې حداقل یو څه نه څه یوه پوهه یې درلودله هغوی له وطنه یا ووځي یا په کور شي. نو دا په دې معنا ده چې ښځې نشي کولی په ازادانه توګه یو نارینه ته اجازه ورکړي او دا د انسان وجدان هم نه مني چې یو نارینه یو پردی یو هر څوک چې د داسې هر څه ده د شرع له لحاظه هم ده تر یو حده پورې ممنوع ده. او کله چې ښځینه په یو سخت حالت کې دي دا اجازه نه ورکوي چې نارینه د دوی جراحیانې وکړي. نو دا معلومداره خبر ده چې د مینې که د مور وي که د ماشوم وي که د لور وي که د خور وي هر چا چې وي د دوی د مړینې امر ډیر لوړ دی او د دې بحث کې چې د انسان ژوند سره لوبي وشي په دې چې شخص زه په خپل کې احيانا خدای نه خواسته کوم ورځ دې حالت ته ورسېږم چې زه باید لاړ شم او نارینه جراح ته ووایم چې څه دې ما جراحي وکړه زه دا نشم کولای. په دې چې دای ما خپل وجدان او دما زړه نه اخلي او نه مني. نو مطمئنه چې د افغانستان هیڅ ښځه چې په غیرت کې په عزت کې په نن کې دومره لوړ لاس او لوړ نوم لري نو دا نشي کولای چې دا ومني یو نارینه د دوی جراحي وکړي. نو دا هغه ناوړه برخې د دغه بندیزو دي چې اوس فعلاً موږ ورسره لاس او ګریوان یاست او په هېڅ نه نشو کولای ترې فرار وکړو، مجبوره یاستو چې ویمنو، متاسفانه.
مننه اغلی فتانی، لتاسو هم غواړم وپوښتم چې د جراحي عملیاتو په برخه کې د ښځې چې اوس ورته کمتر لاسرسی لري یا ښځینه ډاکتران او روغتیا پالانې اوس په افغانستان کې نسبت پخوا ته کمې دي او اکثر یې وتلي دي او پرسونل د دوی کم دی، دغه څومره جدي او مهمه ستونزه ده چې تاسو یې هلته ګورئ؟
مخکې هم دا ستونزې ولي خو اوس بیخي ډېره جدي ده، ځکه چې ښځې زیاتره نه غواړي چې سړیو ډاکترانو ته ورشي، غواړي چې ښځینه ډاکترانو ته ورشي، بیا ځینې چې خپله نه غواړي، ځینې بیا چې وغواړي هغه بیا زیاتره د کورنیو له خوا محدودیتونه پرې لګېدلي دي چې هغوی نه غواړي چې هغو ته ورشي. نو دا خپله د ښځو لپاره د هغوی د ځوان لپاره یو ګواښ دی چې دوی له هغسې ناروغۍ نه بیا کړیږي، هغه خدای مکړه یو ورځې د دوی د مرګ لامل کېږي. نو دا د ښځو د مړینې کچه پورته بیایي، د ښځو د رواني حالت کچه لوړه بیایي، ښځې له بېلابېلو نورو ناروغیو سره مخ کوي، او دا د ښځو لپاره یوه غټه ستونزه ده او یو جدي ګواښ ده.
مننه کومه ډاکټر صاحب. یاسمین برته به تاسو ته راوګرځو، تاسو چې د نسایي ولادي متخصص یاستې، په خپل هم دغه مسله کې کوئ، په څومره پیهیږي چې یو ښځه جراحي عملیاتو ته اړتیا ولري او فکر کوئ که پرسونل نه وي، ډاکټر او د مریض پایواز یا په استطاب ناروغ لرونکي هغه حاضر نه وي چې یو نارینه ډاکټر دغه جراحي عملیات ترسره کړي، فکر کوئ څومره د ښځې ژوند له خطر سره مخ کیږي؟
سانځي چې تاسو وګورئ سرچی هغه وخت یو میرمن ته ضرورت چې کړه د هغه ماشوم لکه موږ چې د بریف پرزنټیشن ماشوم په خپل حالت صحیح نه وي په رحم کې، نو هغه وخت کې موږ د مریضانو له سیزیر انسیکشن کوو. بل هم مختلف وجوهات کې دي، ځکه چې موږ ته ځینې وخت پرزنټیشن پریوی جوړته چې موږ چې هم لا ماشوم مخکې راوځي یا سړی د ماشوم په خی مخکې راوځي، یا ناڅاپه کومه هغه میرمن چې آخری مراحل د ولادت کی او هغه ته خونریزي شدیده پیدا شي، دا غي واجه خاص نه ځکه چې موږ په افغانستان کې زیاتره معاینات نه لرو چې هغه ته کم د وینې کمبود لري، کم بلډ کلوټینګ ډیسارډر لري، یا کم نور تکلیف لري. سرجری سرچی هغه وخت کیږي چې خپل د مور او د ماشوم ژوند په خطر کې، یا د ماشوم اکسیجن کم شي، یا خپل موږ چې تامبلایکل کوډ یا هغه ته تاو شي. نو دغه ستونزې خپله ډېرې خطرناکې دي. دا یوازې تقریبا په افغانستان کې نه دی چې ډاکټران زیاتره مېرمنې کوشش کوي چې زنانه ډاکټر تلاشي، په نړۍ کې آر یو مسلمانانې مېرمنې کوشش کوي چې یو زنانه ډاکټران تلاشي، د هغې عملیات سرجري وکړي، ګاینکالوجست یا ابسټریکشن ابسټریشن. لیکن متاسفانه امارت اسلامي دومره سخت شرایط په افغانانو ښودلي چې خپل ډاکټران او خپل مریضان را نه دي چې موږ کوم طرف ته لاړ شو. نو مخکې دا موږ باید وګورو چې موږ یو کلتوري اجتماعي او یو مذهبي جامع لرو چې هغه موږ ته اجازه نه لري چې یو سړی ډاکټر ته وشي، او دا زیاتره مېرمنې کوشش کوي. نو دغه وجه نه د سرجر کوم موږ چې خسر جي ډاکټران لرو هغه سره بهر تلړ، او کوم که فلن چې دوی د خارج نه د نور ملکونو راوسی د مریضانو تداوی کوي، کوم ډاکټران راوسی، هغه هم ډېر زیاتې پیسې مریضانو باندې چارج کوي چې هغه متاسفانه افغانانو کوم چې لکه اقتصادي وضعیت ښه نه ده تاسو په دې حالت کې، نو هغه دا نه شي بدل کړي. زیاتره مېرمنې بس ولادت کې په بریج پرزنټیشن یا په نور مختلف کې، او دغه ستونزه دی چې کوم دغه ښایي د افغانانو مېرمنو مړینې سبب. دا زه فکر کوم چې نړۍ کې ډېره زیاته ده، د هغه کتابخاني کتابونه راغستي دي. تاسو وګورئ د افغانستان د طبي صحت او اوس په صفر ولاړ دی، نه کوم تلویزیوني معاینه شته. پخوانه ما زیاتره تلویزیوني معاینه په افغانستان کې مېرمنې ډېرې بدې ګڼي چې دا د ماشوم ته ضرر رسوي. نو دغه مختلف یو خو زمونږ مشکلات مخکې نه زمونږ د تعلیم کمبود دی، بیا بل زمونږ اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې، دریم زمونږ اجتماعي او کلتوري جامع لرو، او اوس فعلا دغه ستونزې د امارت اسلامي د خوانه ډېر شدید شوي چې هغه ملک به څه ترقي وکړي چې د هغې یو وزیر د ډاکټر چې مولوي او هغه خپله په اسلامي تعلیماتو کې مخکې، نو د تبابت دپاره به هغه څه کار وکړي. نو دغه ستونزې او خپله مېرمنې اوس فعلا ډېر زیاته پیر او په دغه کې دي چې د خپل جون څنګه د مختوي سي ټول مېرمنې انجونې تل په نفسیاتي مرزو باندې مخته شوې دي هغه هیڅ د څنګه غل په ټول دروازې د ار خوانه بند دي نو دغه ستونزه ډیره زیاته شدیده ده او هم چې نن د ماشومان چې کوم د مړینې په افغانستان کې ډیره زیاته شدیده هم اوس بدتر شوې ده لیکن امارت اسلامي باید د خپل په شرایط او دغه کې باید خپل تغییر راوړي کله چې یو فاکولټي په بنجونی باندې ډاکټران نه وي موږ خصنه ډاکټر لرو نو آیا د دې مېرمنو سرنوشت به څوک مخې ته بوزي ځکه چې مېرمنې خو هیڅکله نه غواړي چې نارینه ډاکټر ته لاړ شي او کوم چې ډاکټران هلته دي هغه هم ډېر زیاتې زنانه ډاکټران چې کوم د دې له امله تریکو ډېرې پیسې چارج کوي نو دغه خبره ډېر زیاته چې دې ستونزه ده چې د افغانانو باندې خدای تعالی په خصوصا په مېرمنو او په هغه میندو باندې رحم وکړي چې کوم په افغانستان
فعلاً پدیر سخت شرایط کې جوړولی. مننه کومه اغلی اورزلا لتاسو کو پښتو د دې ترڅنګ چې حکومت یا چارواکو په سیاسي لحاظ باندې ځینې محدودیتونه لګولې دي لاغې ډلې د محرم خبره چې باید خزی له یو نارینه سره چې یا پلار وي یا ورور یا خاوند وي او د باندې تا اجازه ولري دغه قید لګولې دي ترڅنګ فکر کوي چې د بودیجې کمښت څومره د غستون زلاپس زیاته کړې ده ځکه چې په دې اخیرو کې د امریکا مرستې هم بندي شوې دي او اکثره هغه مؤسسې چې د امریکا له خوا ته ملې دي په سی برخو کې خدمات راکول هغه هم خپل کارونه درولې دي دغه ستون زلاپس څومره زیاته شوې ده مرستو په بندي دوه او د بودیجې په کمښت باندې
اقتصادي وضعیت یا هم اقتصادی شرایط څومره چې بدشوي هغه پیولان مثال به درته واضح کوم استمک ځای شک چې پرون زمونږ ښار کې اکثره کسانان تللي وو اکثره هدف مې دا چې په هرو لسو غړو کې شپږ نفره یا اووه نفره نارینه وو یا ښځینه وو تلل زرګرۍ ته هغه د خپلې کوزدې چلې هم خرڅولې تر څو چې دوی د اقتصادي شرایطو یو څه وضعیت را ونیسي په دې چې اوس روزه ده او روزه کې انسان تقوی ته اړتیا لري او هر انسان دې ته اړتیا لري چې باید ښه شی وخوري نو کورنۍ ښځینه نارینه ټول په دې باندې پوهېږي چې د افغانستان وضعیت څومره خرابه ده دا د مرستو بندېدل هم پرې شرایطو باندې لا بده اغیزه کړې ده د خوراکي موادو بیې چې لا لوړې سوې دي نو دا دې بیې سوې دي چې ښځینه دې ته اړ شي هغه خپله یوه نیمه ګوتنۍ یا ګوشمره چې څه لري د سرو زرو هغه به هم خرڅوي او خپل ژوند پرې چلوي دې لپاره چې د بیکارۍ نرخ یا د فقر نرخ په افغانستان کې له دې محدودیتو سره بندیزو سره او د مرستو له بندېدو سره دا ډېر لوړ شوی ده نو دا په ټوله کې مسأله په دې کې راچرخیږي چې شرایط او اقتصاد د ښځینه او کار کولو سره د نارینه او کار کولو سره او له دغه بندیزونو سره مستقیمه تړاو لري تر هغه چې دا بندیزونه یې د افغانستان ټولنه په هیڅ عنوان نه په اقتصادي حالت کې نه په طبي لحاظ نه په هیڅ حالت کې مخته تللی نه شي لا بیرته ځو مخته هیڅ کله نه شي تللی
مننه کوم د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د همدې کال په فبروري کې د امریکا بهرنی مرستې وزنډولې چې پاغې کې اکثر هغه مؤسسې چې د افغانستان لپاره هم خدمات راکول هغه خپل کارونه ودرول او وی ویل چې د بودیجې د کمښت یا د بودیجې د تعلیق په خاطر باندې نور نشي کولای چې افغانستان کې آن د ژوند ژغورونکو سي خدماتو په شمول هم نور خلکو ته خدمات ورسوي اکثر دغه نور مؤسسو بیا چې خدمات لا هم شته خپل ډیر کارکونکو رخصت کړي دي او وایي چې دوی ته ماشونه نشي ورکولای او په فعال توګه باندې دوی خپل کارونه مخته نشي وړلای ډاکټر صاحب یاسمین له تاسو نه غواړم همدغه مسله وپوښتم چې د مرستو بندیدل څومره دغه ستونزه لا پسې زیاته کړې ده د دې سربېره چې طالبان حکومت ورده مخه پالیسی وضع کړی وي د ښځو لپاره خدمات محدود کړي وو او قید او قیود او شرایط لګولي او ان دغه صحیح او اساسي خدماتو ته هم
بالکل زمنګ باداران چې دی هغه خپل امارت اسلامي په دې خبر ده چې ډونالډ ټرمپ چې دی هغه د دې باداران دي دل ترمنل ډالر ورکې د میشي امارت اسلامي اول د امریکای سموافقه وکړه چې دی په میرمن ته کار ورکې دی خپل حکومت لاس سره او خپل دغه مشران ته دی دی ورشته په یاستي او افغان یو زده خبر برملا کومه چې دی خپل جبونه ډکول څنګه چې خاني جنګسالارانو جبونه ډکلو د دین نه پنځه کاله پس به دی هم د افغانستان به ان شاء الله د امریکا په زور به وزي بیا هم ډونالډ ټرمپ نه غرزي یو افغاني میرمنې سوال وکړي د افغانانو په دغه معنی هغه دلته موږ چې اصلي په مشکل کې اچولې دغه قوتونو په مشکل کې اچولې ځکه چې امارت اسلامي هیڅکله نه شو کولی چې بغیر د هغې د سرپرستۍ نه هغوی ته چې څه ورته وایي ځکه چې د هغې اوس هم د امریکې او د نورو مملکتونو په افغانستان کې زیاتره ډېر زیاتې فائدې وي لیکن ډونالډ ټرمپ حکومتونه ځکه بند کړل ځکه چې دې دلته جو بایډن ډېر پیسې ورکولې او خپل پالیسي کې تغیر نه اوس زه فکر کوم چې امارت اسلامي دې ته مجبوري چې خپل پالیسیانو کې تغیر راوړي او خپل د امارت اسلامي مشران هم هغه ستونزې چې څنګه پخواني مشرانو کولې په هغه موټر کې ګرځي مخکې به ورته ډوډۍ په غرونو کې به ګرځي زه اوس په دې سرخان هر قسم لکه څنګه چې خور وویل زیاتره هغه کسان چې پنځه او شپږ کسان کار کوو په مقرجي ماسه افغانان سره کومک کوو هغې اوس په ټول کور ناستي خلک په ذهني تناو دي میرمنې خپلې سره خرڅوي سړي بیچارهګان بېروزګاره دي دغه موږ ته چې دغه تحفه راکړل دغه موږ ته هم دغه زموږ بادارانو راکړل یو امارت اسلامي ده هېڅ حق نه لري چې تقریبا د څلوېښت میلیونو کې هغه کې شل میلیونه ښځه میرمنې دي چې د هغې سرنوشت وړي هر یو یې په خپلې میرمنې معاشن څنګه چې بهرني ملکونو کې اولادونه سبقونه وایي برملا دی ټول ته دا باید افغانان میرمن باید خپله د خپل حق دفاع وکړي لیکن دی دسی یو ایره په افغانانو کې چول ده چې اره افغان په دې ایره د شبکله د لاس تخریب کیږم مړ کیږم دی لکه په افغانانو باندې یو قسم ډېر زیات خوف او راس درکل دی او د فلان امریکا په دې قصه کې نه ده چې د افغانان میرمنې مړ کیږي ځکه چې هغه ورځي ډونالډ ټرمپ مخکې ویلې په برملا ویل چې افغانان میرمنې مخکې پنه ایجاب کو اوس نکړنه ایجاب کوي هغه د پر ازمنګ د افغانانو میرمن د ازمنګ نوې نسل او زمنګ میرمن ته هیڅ ارزښت نه لري ځکه چې موږ دغه موږ خپل افغانان متاسفه نه خپل منځ کې ډیر بی اتفاق شو یو بل ته احترام نه لرو نه قوانين ضوابط کو ته پښتون زه تاجک کوم کې خپل یو اتحاد یو دغه امارت اسلامي هم زتره کې هغه کسان دي چې د دومره تعلیمونه نه دي کړی نو هغه سره دغه ډغری وهل او دغه خوف ایراس افغانستان به نورم تهدید شوی سی افغانستان به د تاریخ په پتیارو کې به یو ورځ د خپل نام نشان د لاس ورکړي
مننه کوم درنو ملمنوس د ازادي رادیو زینی اوریدونکو هم راخلو د ټلیفون لارې دوی به خپل نظر یا پښتنه کڅ وی هغه به مطرح کی مهرباني وکړي خپل نوم مو واخلې لکم زای مو زنګ راواله
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني سیب
از تو خیم ده زابل ولایت تشاجیل ول سلام تاسو په تماس کې تاسو ټول او دوم کو سمې کې هیله احترام اترم کوم
مهرباني تو خیسه پروگرام خو به ماتمن اوریدلې و تر دې نه مپوري د صحیح خدماتو ته د خزو عدم لاسرسي یا محدود لاسرسي په ارتباط باندې خبرې کوو چې دغه ستونزه څومره زیاته شوې ده په دې اخرو کې
بلې دا خوش برابر پروگرام خبرونه ده خوشته هم د شوزو شتون په شپخانو یا په کلینیکو کې دا بیخي ضروری ده لازم ده د کسل کوتن به سنور ملمنو خوندوم وویل تاسو ضرورتونه پیښیږي چې هغه نارینه ته ډېر مهال و مشکل وي نو سه د ښځې اپریشن کوي یا عملیات کوي نو دا ته ضروري ده خو تر اوسه پورې لا بیا هم هغه پخوانۍ ښځې پاتې دي بیا هم خو مشکل له دې باده جوړېږي ځکه چې نو اوس مکتبونه بند دي باید مکتبونه خلاص شي او پوهنتونونه خلاص شي او په طبي محلو کې باید ښځې ورنځلې شي نو دا یو ضروري کار ده خو تر اوسه پورې لا بیا هم هغه زړې میرمنې د خدای خیر ورکړي هغه سته موجودې دي نو کار کوي دی ډېر مشکل نه ده خو له دې باده مشکل جوړېږي نو موږ پخپله د افغانستان د یو ملت د یو غړي په توګه دا وایو چې مکاتب باید خلاص شي یکسی در شدو و تعلیم تا پا هر پروسه که ضرورت تا خاصتا تا تیبی و سیحی مراکز و پروسه که خو ایخی اشد ضرورت تا خو در اخبروان همیشه پردی بندی متمرکزی مهم خبری که خو اکثر واس در سپیر سویدی سنو در نتیجه نور که موز پریادونه که خو تریوزه نرسیش نمولگوری ملتونه یو جدی کوشش کهی هم فقط میرمن و خواران و تو یادم مرزا وکاو خو بیا هم تروس پوری نتیجه ندور کلی بله
من نه او بخیچ خبری مقطع کوم غواړم پختم چې پخپل دغه کلی او سیمه کې مو کلینیکونه ستا نستا د تاسو خزی او میرمنې چې ناروغه کیږي غوی په اسانی کولای سي ورسیال ته خدمات ورته ورکي نه ورکي څنګه حساب دی که د خپل ژوندۍ تصویر وړاندې کیال ته
تر اوسه پورې خو دلته مو فتوشا جوړ کی او کلینیک لرو لدی ورو کلو رئیس یې دې ښه د کلی سره په وخت کې جوړ شوی دی تروسه پوری زنانه تخشی دی خو کمبوتی چندانی نستا پخوا هم دغاسی مرمانی تخشی و سمستا پنیسایی و ولادی و پنورو مشکلات ترسیدگی که ولیسی او پا دا خویوش مهم مجهز رو خپنده پا کلات که هم دا شامی دا تروسه پوری موجود دی دا سی شکارا باریز لوی کمبوت نوینو او دلته په اطرافو کې په ولسوالۍ کې هم په کلي کې په بعضو ځایو کې هم کلینیکونه شته خو په دې کې هم میرمنې شتون لري موجودې دي په یو روغتون و په هغه کې هم زموږ یو قریب پکښې کارګر و یو ځپای کې درلوده هم میرمنې ورته راتلې له کلاته زه نو داسې تر اوسه پورې موږ داسې ډېره نیستې نه وینو خو موږ پر دې باندې بیریږو چې له دې ایسي ځخه نو خو دا خامخا دغه کېږي کمبوت کوي ځکه چې تعلیم نه وي نو هغه درې کاله ښځې پورې او پوهنتون یې ترې ځای ویلی و هغه علم و هغه تحصیل یې دغه نیمګړی پاتې شي نو خدای دې وکړي چې دا پسرلي کې پوهنتونونه خلاص شي او ښځې د تعلیم و تربیې
مننه چې تاسو خپله خبرې مر سره شریکه کی البته بل اوریدونکو املاین کې دي چې دغه خبرې قطع نشي نو د تاسو نه بخښنه پمنه واخلو مهرباني وکړئ خپل نوم واخلې نظر یا پوښتنه کسل لري هغه مطرح کړئ لطفا
محترمه خواجه صدیقی می نوم دا ننګرهار نه محترمه الیکر سره نیولې تاسو سلام تام کارانو ته اوریدونکو ته ډېر سلامونه
وعلیکم مهرباني وکړئ صاحب موږ خو د طبي خدماتو ته د ښځو د لاسرسي په برخه کې چې کومې ستونزې په دې اخرو کې زیاتې شوې دي یا د طالبانو د حکومت د پالیسیو یا سخت دریځو په خاطر یا هم د بودیجې د کمښت په خاطر خو په ټوله کې دغه ستونزه رامنځته شوې ده او ورځ تر بلې ویل کېږي چې زیاتېږي په دغې مسلې باندې خبرې کوو تاسو څه نظر لرئ یا که مو څه لیدلي وي په دې برخه کې هم کولای شئ شریک کړئ
محترم ډیر ښه موضوع راخیستې ده او ډیر ښه نظریات دي دغه توخي صاحب ډیرې ښې خبرې وکړې سلام ورته وایم زموږ ننګرهار ولایت کې ده انشاءالله دي کې تعلیم یافته خویندې ښې ډېرې دي ډاکتران هم ښه پریمانه دي خو بدبختانه بدبختانه زموږ مریضان پاکستان ته روان دي د دې نه زموږ مشران درس نه اخلي ځکه چې دا تعلیم داسې یو شی ده محترمه چې دا د د یو انسان اسادی رګ پلچ کړی کلي زمونږ خورګانې ګرځي ننګرهار ولایت کې ننګرهار والي نامه خدای ډېر ښه سړی ده طالبان ډېر ښه خلک دي زمونږ د ننګرهار د ولایت ولاکه چا ته ویي چې په کومه ځي په کومه نه ځي نه د چا ګیرې پورې کار لري خالي ځوانان هم تعلیم یافته ځوانان هم ډېر بېکاره دي کراچۍ چلی او خویندې چې کمې دي د تعلیم نه چې محرومه دي دا هغه رګ یې ورته پلچ کړی ده چې هغې باندې دا افغانستان ټول کاروایی او ټول شینه منځ ته لیدي کې نور مشکل مننګرار کې نسته ځان ته ښځه تللی شي ډاکټر ته تللی شي کار ته هم تللی شي هېڅ ما په ننګرهار ولایت کې دا شین لیدلی څلور میاشتې کېږي چې زه کابل نه راښکته شویم او دلته اوسېږم خالي همدغه د تعلیم موضوع ده او دا هغه موضوع ده چې د اعصابو رګ یې ورته کټ کړی محترمه ځکه چې یو خور تعلیم یافته وي یو بچی به د مکتب نه راشي نو هغه بچي ته به ووایي تا ته نن کوم درس درکړی و هغه بچی به ورته ووایي چې دغه درس و که دا مور تعلیم یافته وي ورته وایي نور هم دا بچی کامیابېږي او که مور تعلیم یافته نه وي نو هغه خپله نه پوهېږي نو بچي ته به څه درس ورکړي محترمه
مننه کوم سلامات اوسې له نظر او خبرو مو فتانی تاسو ته به برتر او ګرځو تاسو چې د تپ برخه کې درس وای او په دغه ورستیو مشکلاتو په خاطر باندې چې طالبانو پالیسي وځ کړلې او له تیبي پانتونو نستونه هم جونې لزدا کړو ما نه کړلې تاسو د خپل ژوند په اړه راته وای چې اوس په څه کارونو بوختي استه او په څه شوق مو تپ شروع کړي او اوس په څه حالت کې یې کډاراته وای
من نه زه خو رښتیا هم سیول وسوي متاسفانه چې کوانس بدبختانه زموږ غوي وتړل زه دوهم دوه سمستر مې ویلې درو ان سمستر ولاړو ما زموږ امتحان نه ول امتحان مو درلود چې خبرې وچت کوي او پانتونه ترسېږي اوس خو بس موږ کوشش کوو چې نو یو څه ځان مسوق وساتم او خپل په د دې فعالیتونو باندې لګیا یم د دې فعالیت کوم له میرمنو لیکنې او دغه د ځینو رسنیو له لارې هغه اوچتوم او خپله مې مجله ورسره ایستې تر څو میرمنې نجونې دغه مصروفي وساتم هغوی ته له رواني حالت نه راوباسم او کوم چې طبي برخه وله ما په کوم علاقه باندې شروع کړې وله ما خو که اصلا وایم چې دوله سانسین که لسی آغا وقت مو زکری بند لسی دیا کلسی دی بیا و اوشتل سی تیبی برخ اخلاسی دی ما تیب برخ شروع کللسی شاید رو کولیسی لدی غلارینا دی شازی لطار نو اولیت میداو سی شازو تا و ماشمانو تا دی اوگوی دی روخیا لپار کاروکو دی اوگوی دی جوانگورانی لپار کاروکو دا زما د خو مګر تر اوسه پورې خو نیمګړی پاتې ده نو خدای دې مو کې نیمګړی نه
بله مننه کوم اغلی زرغونی ورزاله د تاسو نه بم پښتنه وکړو چې لکله چې طالبانو د انجونو په مخ باندې د غورستې د تعلیم دروازه چې هغه د تیبي زده کړو نیمه علی ماسیو یا انسټیټیوټونو هغه هم بند کړل دغه څومره انجونی متاثر کړل تاسو چې لنجونو سره کار درلود او درسونه مور کول انجونی څه وایي له تاسو سره چې اوس خبرې کوي په څه بوخت دي او څه کوي او تاسو خپل څه کوي
بله په هغه ورځ باندې د ارلسان د قوس د میاستې وو چې کله دا پیغام یا فرمان خپور شو چې باید انسټیټیوټونه بند شي نو وقت دغه محصلین چې انسټیټیوټ ته راتللی او طبي زده کړې کولی که رواني روغتیا برخه وه که قابلګي وه که نرسنګي وه که پروتیز وو دغه څو برخو کې چې دوی لاسرسی درلوده په دې برخو کې هغه محصلینې چې وي دوی ټولو خپل امیدونه له لاسه ورکړل وقت ان تر دې چې ما پخپله نور نشو کولی چې زه ورته ووایم چې زه خو خیر راتلونکی کال به بېرته شروع شي نو د ما خبر په کې دا ده چې په دغه فرمان سره له دغه باندې لګولو سره دغه اخرنی چانس اخیستل لپاره وقت انجونې د افغانستان په سطحه ډېرې زیاتې ناامیده سوي دي او هیڅ نه امید خپل ژوند ته نه لري دا څه وخت مخکې هم خبره شلم چې محصلینو مغه ورځ باندې چې بندیز ولګېده او دوی له انسټیټیوټه رخصت شولې دوی سبا او بل ورځ ته یعنې شاید ډېرې 15 ورځې وروسته ټول کوزده سوي وي او همدا ویلې چې شاید موږ نه غواړو چې کوزده وکړو مګر غواړو درس وایو خو متاسفانه چې په افغانستان کې نور د درس ویلو او دغه امید د ژوند د ساتلو لپاره نور هیڅ لار نه پاتې ټول انجونو په یو ټول محصلینو وضعیت دغه رواني حالت دغه امید راتلونکي ژوند ته خوشحاله اوسېدلو ته خوشحالۍ ته دغه ته بېخي امید له لاسه ورکړی دی ما هم دغه اخري ځل چې کله محصلین مې ولیدلې ممکنه پنځلس ورځې یا شل ورځې مخکې راغلې وې موږ یې پوښتنه وکړه چې استاد انسټیټیوټ د شروع شي که به نه شي موږ ورته وویلې چې خدای مهربانه ده خو موږ لا هم امید نه لرو په دې چې موږ په دې پوهېږو په دې وطن کې د علم دښمنان او جاهلین ډېر زیات دي تر دې حده ډېر دي چې موږ نشو کولی په مقابل کې ودرېږو خو دې ته دعا کوو چې امیدواره یو سبا ورځ پرانی سره پیل شي
بله حتما مننه. ډاکټر سیب یاسمین، لتا سو غواړو پښتو چې طالبان خو د جنونو پر مخ ته د تعلیم یا لوړ تحصیل د ورسته امیدم چې واغه د طبي انسټیټیوټ دروازې وی یا د نرسنګي کورسونه او چې لا هم په افغانستان کې فعال او تر دې ورسته پورې هغه موټړل په دوه سره د تاسو په نظر باندې څومره ضربه ورسېدل د افغانستان اوسنۍ جنونو ته خزو ته او پراتلونکي نسل باندې د اغیز او ته د تاسو نظر څه ده؟
که تاسو وګورئ د اول ورځ نه چې دی راغلی دی تقریبا درې میاشت کې دی خپله پالیسي کې تغییر چې هغې راغلي آی او شپږ میاشت پس دی یو تغییر راوړي او د افغانانو میرمنو او نجونو چې کوم سبقونه هغې ته ضربې وکړي. فعلا دی بادران لري، دا باید دی حقیقت سره وګورو چې دې ته بادران څه وایي هغه خبره مني. دی د افغانانو د میرمنو انجونو او د هغه آینده نسل سره لوبې کوي چې هغه هېڅکله نه افغانان مني نور خلک سي. که دی په خپل پالیسي کې امارت اسلامي داسې فکر کوي چې په مونږ به په افغانانو په میرمنو باندې په ایر او په دغه باندې حکومت وکړو، دا هېڅ امکان نه لري. لیکن زما یو خواهش دی چې مونږ افغانان چې یعنی تقریبا مونږ پیدا شوي چې مونږ همیشه په جنګ و جدل کې مونږ په افغانستان کې هېڅکله سوله او آرامي نه ده لري. آئندہ زمنگ دا دریم نسل ہم پر جنگ کی غرش ہوئے دے نو امارت اسلامی نا بیاس یو مسلمان یو افغان میرمن زما خواہش ہے چی دا غد نوی نسل آئندہ دا غا خواہشات چی دی خپل شخصی مسلو سر تلی دی سبقون مکتبون دی پا ورد اخلاص کی دا جنو مان چکم خوصی پانتون دی بند کری دی آغا آخری امید او تا ہم بختم کو. نو آیا دی دا فکر نکی چیز منگا دا آئندہ نسل بسان جامی زکر چی منگا ڈاکٹرانو تا ضرورت لرو، میرمنو تا منگا اساخه استازان تا ضرورت لرو، منگا خنرسان تا ضرورت لرو. کتای دا سیستم امدسی پا میرمن مانی تیارا راولی نو دا انسانیت آغا جہلیت پا منگا چی پخوا پا اسلام کی واغی دوباره پا افغانستان مانی آغیز کئی خپل په سعودي عرب کې تاسو اوس ورس وګوري چې اته میرمنې ټول کارونه کوي، مغه نور ما اسلامي ملکتونو ته ورشي په پورتیکنه میرمنې کار کوي. ولې د افغانانو میرمنې یوازې خدای نه خاصه د اسلام سره تړلي چې دی بشارګان همیشه د خپل د بل چا د پلمسون باندې قرباني کیږي. امارت اسلامي نه زمنګ دا خواهش شي چې خپل جنجالونه چې کوم مینځ کې دی هغه دې خپل اغول حل کړي، دې خپل میر خپل لورګانی په ټول په قطر او په نور مملکتونو کې سبقونه ویل ک نور بخانی جنگ سالاران چې په نور افغانان باندې دروازې ته تعلیم تړلې اوس اولادونه په سفارتخانو کې سفیران دي. همدغه شان دې اولاد دغه هغه مظلوم جونې چې فعلاً کم دسترس نه لري غریبانان دي هغه ته دغه مکتبونه او فاکولټي اخلاص کې کنه د افغانستان د آینده نسل به خصوصا میرمنې به او جونې به ډېر تباهي حالت سره ورسیږي. او هغه میرمنې چې کنه فعلاً اوس شاګردانې وي درې کاله هغې تب د خپل طبابت ته لاس وکړي هغې ته به آینده څه شي یاد شي او زیاتره فامیلنه به دا کوشش کوي چې د هغې ودونه وکړي بس به مغه مونږ به بېرته مغه پخواني جاهلیت ته لاړ شو.
ډاکټر صاحب یاسمین مننه له تاسو. فتانی له تاسو به پوښتنه وکړم چې د طبي پوهنتونونو د بیا پرانیستلو په ارتباط باندې تاسو څه غواړئ له اوسني حکومت او څه دلایل ورته وړاندې کوئ چې دوی نه مني یا حداقل دوی که ځواب درکوي څه ځواب درکوي چې تاسو سره خبرې کوئ؟
که موږ وایو دا زموږ حق ده باید خوشي ځکه چې موږ ته خدای پاک هم حق راکړی د زده کړو او پیغمبر هم را کړی دی، دین هم را کړی دی او دا زموږ د ټولنې یو اړتیا ده. باید تعلیم پرېښودل شي او غوښتنه خواهش و دا خو سړی لا چا کوي چې هغه کسان یعنی هر څه وتي یعنی موږ ورته څرنګه ووایو له هغو کسانو غوښتنه کوي که نه یې غوښتنې ته هېڅ ضرورت نه چې موږ ووایو چې موږ نه غوښتنه کوو خواهش کوو زاری کوو نه پای تیار اوس زموږ حق ده د ښځو د ټولنې اړتیا ده باید راپرېږدی او موږ خپله که ووایو شخصي له دوی سره ارتباط نه ده نیولی چې موږ دوی موږ ته دلایل وړاندې خو دوی چې کوم په رسنیو باندې دلایل وړاندې کوي دی همیشه وایي چې موږ یې پرېږدو موږ خبرې روانې کړې دي موږ به دا زده کړه پرېږدو چې نجونې پوهنتونونه به په مخ باندې خلاصوو خو ما بدبختانه تر اوسه پورې داسې کوم څه نه دي شوي تقریبا څلور کاله ووتلې چې زده کړې داسې تړل شوي دي وروستیو کې دغه خطبي بخشونه هم پسې وتړل شول نو دا یو بد وضعیت په چې نسلونه نسلونه له بحران سره مخامخ کوي او راتلونکي نسلونه به ډېر له تباهي سره به مخامخ وي، له ښځې به ماشومان به له مړینې سره مخامخ وي. ښځې به بېرته هغه وضعیت ته ګرځېدلې لکه څنګه چې ولې تر روغتونونو پورې به ونه رسېدلې، زیاتره به مړې شولې، نو ماشومان به مړه شول. نو دا یو څه وخت کېدلی شي هغو مړینو کچه دا چټه شوې وه، نو اوس به خدای مکبرته هغه وضعیت ته ځي. نو زموږ غوښتنه همدا ده چې باید دلته زر تر زره پورې دا وخت تېرېږي، نو دا نسلونه تباه کېږي، آینده نسل تباه کېږي. نه باید له نسلو سره د خلکو سره خیانت وشي، له ښځو سره خیانت وشي، له دې وطن سره نه باید خیانت وشي. زر تر زره باید پرانیست.
بله، مننه کوم. د ملګرو ملتونو د بیلابیلو راپورو په اساس باندې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپور تر ریچارډ بنت پیو راپور کې هم ورته اشاره شوې وه، په افغانستان کې د نجونو محصلانو د زده کړو مخنیوي د لامل شوې ده چې د ښځو د مړینو او همدارنګه د ښځو د ماشومانو د مړینې کچه دوه برابره شي. ریچارډ بنت اندېښنه ښولې وه چې د افغانستان پر راتلونکو نسلونو باندې دا ناوړه عواقب او اغیزې پرېښودلی شي. د ملګرو ملتونو په راپورو کې راغلي دي چې افغانستان په آسیا کې د مور او ماشوم د مړینې په لومړي درجه کې ده، او له هر یو لک زیږونو څخه د زیږون پر مهال باندې شپږ سوه اته دېرش میندې یا مورګانې مري، چې دا په ټول آسیا کې لومړۍ درجه لري. او ورځ تر بلې دغه شمېر زیاتېږي، او اندېښنې دي چې که طالبان لاس په کار نشي او خپل محدودونکو پالیسیو ډاډه ونه کړي، نو ممکن د افغانستان نورې میندې او ښځې هم له خطر سره مخ وي او ژوند یې تباشی او ومری. اغلی ډاکټر یاسمین، ورستی بحث تر اغللو غواړو دا وپوښتو چې څه کول په کار دي په دغه شرایطو کې چې طالبان که څام ژمنی کوي چې د نجونو په مخ به دروازې د پانتونو مکتبو خلاصوو، مګر تر څنګ یې لا هم په خپلو سختیو باندې ولاړ دي او له پالیسۍ نه تیریږي. په دغه شرایطو کې باید څه وشي؟ د تاسو سپارښتنې څه دي؟ مهرباني.
بلکل ډیر ښه سوالم کو. اول خو دغه د افغانستان د میرمنو حق دی چې هغې نه د خپل د چا نه خپل حق غواړي. دا د هغې قانوني او اسلامي حق دی چې سبق وي، فاکولټي ته لاړ شي، خپل درس. لیکن په دې کې هم باید مزویم چې دې کې بهرنۍ کړیانې هم شامل دي، ځکه چې موږ د افغانستان تاریخ ډیر همیشه په جنګ او جدل کې تیر شوی، او هغه کوم قدرتونه چې دي هغه زموږ نه مختلفې او پدې اوس په دې حالت کې وباسي. امارت اسلامي ته که دا په کار دي چې دی په خپل د قوانینو ضوابط کې نرمي راولي، کله چې دی خو دا زمونه کله چې موږ شپږ میاشتې مکتب خلاصو، تقریبا درې نیم کاله وشو د مکتبونو نه واخ دي، ولس کرنی نه پسې ټول فاکولټي خصوصي پانتون نه ټول بند دی. به دا کله ژمنه کوي چې په دې دریو کالو کې چې موږ فاکولټي د نجونو د میرمنو په مخ خلاصو؟ درې نیم کاله تیر شو. آیا دی دا حق لري چې دی افغانستان د نوي نسل نه د خصوصا د نجونو نه دا حق واخلي چې دی تاسو تعلیم نشي کولی، تاسو طب نشي ویلی، تاسو زراعت نشي ویلی؟ دا د دې حق نه دی، دا د هغې اسلامي قانوني حق دی چې باید درس وي. او په دې کې هم بهرنۍ نړۍ او بله خصوصا د خبردار کړی چې دی دا سخته پالیسی نیولې په افغانستان باندې، بهرنۍ نړۍ د افغانستان سره کوم علاقه نه لري. هغې صرف دغه تلویزیون کې چې کوم شی ورته ګوري، هغې دومره وخت نه لري چې د افغانستان د میرمنو او د نجونو باره کې مطالعه وکړي چې دی باندې کوم ستونزې کوي. هغې که په امارت اسلامي کله یو برنامه جوړه کړي چې موږ دغه میرمنو په مخ باندې دروازې خلاصې کړي، موږ دغه قانوني ضوابط ته کلي، افغانان میرمنې د اسلامي شرایط سره اوس هم هغې موږ یو کلتوري جامع لرو، مکتبونو ته ځي. لیکن د امارت اسلامي زموږ افغانانو میرمنو ته حق ورنکړي او د خپلو بادرانو په دغه اوس دا به د افغانستان د سرنوشت آینده او د افغانستان د تاریخ لپاره بدترین وخت دی. څنګه چې شل کاله مخکې دی هم په دغه شان د کارونه کول به خپل انجام وګوري، لیکن متاسفانه دی همداسې دغه شان دي. افغانان نجونې په ایر او افغانان په ایر لري، نو دی دغه زه فکر نه کوم چې دی به د دې انجام به د پخوا یو شکاله مخکې څنګه شوي بیا به هغه انجام ته تیار شي. لیکن د دې نه باید افغانان خواهش نه کړي، د افغانانو قانوني حق دی، دا حق دی باید واخلي. که دې د تعلیم کمبود لري په غرونو کې، افغانستان امریکې له شکست کړل، امریکا له دې شکست نه کړل، نه بل شوروي له دې شکست. افغانانو خپل میلیونونه څلور میلیونه افغانانو ځان د لاسه ورکړل، بیا امارت اسلامي دا نه وایي چې موږ امریکا ته شو، ولې هغه څلور میلیونه افغانان چې شهیدان شوي هغه څه انسانان نه وو.
یاسمین امین لتاسو ډیر مننه چې په دغه پروګرام کې مشترک او همدارنګ نور مېلمنو ته هم لاند وخت ورکو، بیا به سره خدای پامنه وکړو. فتانی لتا به پوښتنه وکړم، البته په آخر کې څه سپارښتنه کلری، څه باید وشي په دغه شرایطو کې چې د تاسو هغه هیلې چې درلودې مو هغه بیرته راژوندی شي او وکولای شي چې خپل درسونو ته دوام ورکړي؟
زما غوښتنه، زما خواهش دغه ده چې زه تر زره باید اقدام وسي او زده کړې د نجونو په مخ باندې خوښې کې پرېږدي. پوهنتونونه اول باید ټول پرېږدي، نه باید په هېڅ اړخ کې لکه چې ښځې نجونې دا حق لري په یوه ټولنه کې، هغه د یوې ټولنې یوه برخه ده او موږ هر څه ته اړتیا لرو، نه یوازې یوې برخه کې بلکې ټولو بخشونو کې موږ ضرورت لرو. کوم څه به دی وسورت نه پېژم نو څه هوای و موږ نه پېژم، ته خو بس دې په خښي او څه د شي موږ ضرورت لرو څه څه هڅه زیات خو الحمدلله د دې ځکه چې د غلطه او جګړې روانې ولې دلته نام نه ولې دلته ناروغي ولې هغه چې درملنې دې ته خلکو لاسرسی نه درلود، د تړي رسنې دې نو چې دې بخښه څه دې باید اولیې کې باید خلاص شي. نو غوښتنه لرم چې زه تر زره باید خلاص شي. افغانستان کې زده کړې هم د ښځو په عمر پورې مربوطې دي، ځکه اکثره نجونې چې دي دلته ورته دومره وخت نه ورکړل ټاکلې اندازه یې ورته ټاکلې ده، څو دومره وخته پورې تاسو باید زده کړې وکړي. له هغه نه بعد نه یوازې کورنیو موږ ته اجازه نه ورکوي او بل د دوی هم عمر تېرېږي، ځکه ځوان ټول داسې یو قسمه ده چې مشکلات لري او په عمر پورې مربوط په دې دوی د زده کړو وخت تېرېږي. نور خلک چې راځي ارقال یو نسل کېږي، نو دلته څو نسلونه پکې تباهي سره مخامخ کېږي. نه باید د افغانستان له انډیا سره خیانت وسي، نه باید د افغانستان له انډیا سره ظلم وسي، نه باید له ښځو سره، نه باید له ماشومانو سره. زر تر زره پورې باید دغه زده کړې ورته خلاص شي، ځکه چې همدا یوازې زده کړې دي چې د افغانستان خلک او هر څوک ژغورلی شي، یو ټولنه ژغورلی شي.
مننه کوم فاطمه جانې، مننه تاسو. اخر کې به لاغلی زرغونه او زلادې خان هم واوري چې دوی څه سپارښتنې لري او په همدې سره به بیا پروګرام هم ختمیږي. مهرباني. اغلی ورزلا از ماغه که تاسو ته درځي لطفا خپلې ورسته سپارښتنې لاوریدونکو یا نورو میلمنو سره شریکې کړئ چې په همدې سره بیا پروګرام پای ته ورسو.
بل حتما ولنه. زه خبرې ډېرې نه وکړم، همدومره به ووایم چې دا توره شپه ضرور سبق کېږي، نو نه باید تسلیم شو. په هر عنوان چې وي یو ورځ حتما دا وطن ابادېږي او موږ کولی شو چې خپلو ارمانونو ته ورسېږو. نو که دې بدو شرایطو ته تسلیم نه شو دا دې موږ په فایده ده. سلامت اوسئ.
ډیره مننه کوم زرغونه ورزلادی خان دی او تی بی ان استود غړی، همدارنګه ډاکټر یاسمین امین د نسایی ولادي متخصص او فتانه چې د طب محصله و چې انداز ما حق دی په دغه پروګرام کې مشترک وک او طبي خدماتو ته مو د خزو د لاسرسي د ستونزو په ارتباط باندې همدارنګه ل طبي زده کړو د نجونو د محرومیت په ارتباط مخبل نظر او تحلیل له موږ سره شریک. همدارنګه ل تاسو لیدونکو هم مننه چې په دې روزه کې مو دغه پروګرام وکړ تر پای پورې او د دغه ستونزو نه هم خبر شولې. البته باید ووایو چې د ملګرو ملتو د بیلابیلو راپورو په اساس باندې افغانستان په نړۍ کې او په آسیا کې د میندو ماشومانو د مړینې د کچې په لحاظ باندې په اول مقام کې دی او له هر یو لک میرمنو چې زیږون کوي ماشومان زیږوي شپږ سوه اته دېرش مري، چې دا په آسیا کې اول مقام دی. او د طالبانو د سخت دریځو او پالیسیو په خاطر چې په نجونو او ښځو باندې لګولې دي ورځ تر بلې د ښځو ژوند ته خطر زیاتیږي. تر څنګ د بودیجې کمښت هم یوه لویه ستونزه ده چې لا پسې دغه مشکلات زیات کړي دي.